او افریدون که السلام علیکم د ازادي رادیو ز اسمت ساروان هر کله کوم په خبرونو پیلو یو نسبتاً زوروري زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه وو د کابل په شمول د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د اروپا د مدیترانې د زلزلو د څېړنې مرکز ویلي دا زلزله په هندوکش غرونو کې د مځکې له سطحې 240 کیلومتره لاندې ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د افغانستان د شپې په 10 بجې او 14 دقیقه وشو او مرکز د برخشان ولایت له فیض آباد څخه 240 کیلومتر لری په اشکاشه مولسوالی کې په کابل کې او همدارس په شاوخوا سیمو کې زلزله خلک وبیرول او له کورونو څخه راوتلو ته اړیستل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په ټول افغانستان کې د باران کچه د متوسط له عادي اندازې ټیټه پاته شوه او د هیواد په شمال، شمال ختیځ، مرکزی او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ خطر جدي شوی دی. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پرون ای خپور کړ ویلی دی اوسنۍ حالت د 2013 کال د وچکالۍ له وضعیت سره ډیر ورته والی لري. هغه کال چې پکې تر 300,000 زیات خلک د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو او شاوخوا 3,600,000 کسان د خوړو له سختې بېوسۍ سره مخامخ وو. په راپور کې راغلی چې افغانستان دا مهال له څو هم مهاله بحرانونو سره مخامخ دی، لکه د هیواد په ختیځو سیمو کې مرګونې زلزلې له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د بیرته راستنېدو څپې او د بشرپالو مرستو د بودیجې سخت کموالی. د قطر امیر د افغانستان لپاره د خپل هیواد نوی فوق العاده او با صلاحیت سفیر ټاکلی دی. د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د رسمي اعلامیه له مخې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوه القاشوتی چې د محل په کابل کې د قطر د سفارت یو جګپوری ډیپلوماټ دی، لولس کلونو څخه زیاته ډیپلوماټیک تجربه لري. نوموړی په 2008 کال کې د قطر له بهرنیو چارو وزارت سره خپل دنده پیل کړه او له هغه وروسته په باکو، اوټاوا، بروکسل او دوحه کې مهمې دندې ترسره کړې دي چې د دو اړخیزو او څو اړخیزو ډیپلوماټیکو چارو په برخه کې پراخه تجربه لري. القاشوتی د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په هغو خبرو کې هم شکیل و چې په پایله کې د دوحې تړون لاسلیک شو. هند پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. هندي رسنیو د هند باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت سطحې ته لوړوي. له دې وړاندې د اکتوبر په 10مه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان کړی و چې د هند تخنیکی ماموریت به د بشپړ سفارت کچې ته لوړ شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې درېمه ورځ او خپل دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې د یوه لوبغاړي له بایللو وروسته څلور دیرش منډې وکړې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 128 منډې کړې وې، خو په مقابل کې زیمبابوې په لومړۍ پاڼۍ کې 395 منډې وکړې. او زیمبابوې په داسې حال کې تر افغانستان 198 منډې وړاندې دی چې یوه پاڼۍ لا هم لري. پرون افغان لوبغاړي ضیاءالرحمن د زیمبابوې و لوبغاړي وسوسول. د افغانستان په ټیسټ لوبه کې له ابراهیم زادران، حشمت الله شهیدی او رحمان الله ګربز پرته نور داسې لوبغاړي غوره شوي چې د اوسنی ملي لوبډلې په نورو فارمټونو لکه 50 واره او 60 واره کې نه لوبي شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر من او گلی زکون کو زبرش نا هم خاری زربه هم تاسو ټول تشرق واس مو د اوم ټوګي جغرافي مس من ډیر لسم لوستم. هم دیم چې تاسو ټول قدر من او گلی زکون کو برات روغ او جوړ او صحت مند او سیر او د صحت جامع بم پتن می درنو سکون کو د سیس مر تاسو د نن ورځې لوست ډیر لسم لوست کوم چې نن ورځ مر تاسو د کتاب اخرنی لوست دی. نو هله د چې تاسو ټول قدر من او گلی زکون کی د لوست پای پر رسمتیا وکړي او یو سز داخلي په جو گلی زکون کو مخ خلدین چې د نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه وکړئ منول لري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې تاسو د کورنۍ نور غړي ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. خو جو ګلوري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د ډېر لسم لوست موضوع د آسیا مسلطې جغرافیا د آسیا سیاسي جغرافیا اړوند ده. کتاب صفحه له اونې مینه پیل به تر سلې مې سپېپري هم درنګه قدر مونږ ګلوري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د سیاسي اهداف یا هغه موضوع کاني چې نن ورځې مجرد تاسو په لوست کولولو عبارت دی. له لومړی د آسیا مسلطې جغرافیا، دویم د آسیا سیاسي جغرافیا. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مجرد تاسو په لوست کولولو په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر مونږ ګلوري زده کوونکو د پراته توجه دقت په هیله ما هیله د چې د لوست پای پر سره مکیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جو ګلوري زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی مجرد تاسو د آسیا د لوی وچې د مسلطې جغرافیا په حق له معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچې مسلطې جغرافیا څه ته وایي او له څه څخه عبارت ده. وژوګلری زده کوونکو د ورشمو لارو لرغونی لاره ده چې د چین او هندستاني له مدیترانی سمندرګي او اروپا سره نښلول دي. دغه لاره د نوز زده کوونکو لډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځانګړي ډول سره زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه تیر شوی ده. په دې لاره ورشم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. نن لاره کې له پخوانه زیات پراختیاوي موندل شوي دي او لارې پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. نن مخکې چې کوم دودو درستور و کوم حالات چې و چې ټکنالوژي پرمختګ نه وکړي په هغه وخت کې لارې په ډېرې خرابې وي. خو نن وخت کې پرن زمانه کې لارو ډېرې زیاتې پراختیاوي موندلې دي او دغه لارې چې دي پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. لومړنۍ لارې چې دي په خپله د وچې لارې دي چې له سړکونو او د اوسپنو له پټلیو څخه عبارت دي، هم د اوسپنو له پټلیو څخه جوړ شوي دي. کوم چې مراو تاسو د اورګاډو لارې هم ورته ویلی شو. دویم درنوز د کونکو هوایی کرښې دي او دریم هم د اوبو یا هم سمندري لارې دي چې نن ورځ به په لوست مو تاسو په تفصیلي شکل سره هر لاره تشریح کړو. لومړنی قدرمن زده کوونکو موږ تاسو د وچې هم محصولاتي لارې په حق معلومات کړو. درنو قدرمن زده کوونکو دا لارې سړکونه او د اوسپنې پټلۍ دي چې د اوسپنې پټلۍ مهمې ارزانه او ډېر د امن لارې دي چې ډېر آسیایي هوادونه ترې ګټه اخلي. ډېر اوږده او د اوسپنې لارې په روسیه کې موجوده ده چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندر کې په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي، او په اوس وخت کې د ترکیه، ایران، پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنو د پټلۍ په وسیله سره نښلیدلي دي او سوداګریز مالونه او مسافرین بیلابیلو ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپلو لارو ته ادامه ورکړې ده. آسیا په ځینو نویو ښارونو کې هم د اوسپنو د ځمکې لاندې پټلۍ هم شته چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه استفاده کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو دوه مونچري په خپل مجوته سوال وستل چې سمندري لري. دغه سمندري لري درنو زده کوونکو د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په غو ځایونو کې شي سمندرګیو او سیندونو کې ډېرې اوبه او لږ زورې درلوده او بیړۍ د چلولو وړ وي. د هغو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او رولو کې ګټه اخیستل. مهم کانالونه او ابناګانې د هغو څخه د بابا المنداب ابنا ده، د ملاقه او هرمز د آسیا د لوی وچې په شاوخوا کې پراتی دي. د هرمز ابنا ده چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په منځ کې پراته ده. هر ورځ زیات شمیر بیړۍ ورڅخه تیریږي او په زرګونه بوشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي. د سویس کانال او سور سمندرګي هم د مدیترانۍ له سمندرګي سره یې نښلولې دي چې له دې لارې ډېر سوداګریز مالونه د آسیا، اروپا او افریقا په منځ کې تبادله کیږي او له یو هیواد څخه بل هیواد ته لیږدول کیږي. هم د دې ترڅنګ د ملاقه ابناچی د ماليزیا او اندونیزیا د هیوادونو په منځ کې پراته ده. هم د آسیا ختیز او سویل ختیز هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړی دی چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې د ډېر زیات اهمیت او ارزښت وړ ده. د دې ترڅنګ درنو ګلالي زده کوونکو درېمه لارې چې د هغه په خپله هوایي کرښې دي چې موږ تاسو پوهیږو هوایي کرښې عبارت له څه څخه دي. هوایي کرښې لویو ښارونو سره نښلولي دي، یعنې لوی لوی مختلف ښارونه یې سره نښلولي دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي چې الوتکه د لېږد یا هم نقلیې ډیر ګړندې وسیله ده چې کوم صادرات واردات سره رسول کیږي. هم مسافرین د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر کوي، نو دغه د لیږدولو یو ګړند وسیله ده چې په ډیره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنی که چیرې مو تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې مو تاسو سره رسو، خو د الوتکې له لارې څخه مو تاسو کولی شئ د سفر په 2 ساعته کې سره ورسو. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه لارې چې ډیری اسانتیاوې رامنځته کړې دي چې په لیږدولو لیست کې پرمختیا راوستل د هر هیواد لوی شارونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یو سوداګریز مالونه په لږ وخت کې لیوزې څخه او بل ځای ته لیږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنه ځکهونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د آسیا د لویو چې محصولاتي لارې به پیژندلې چې محصولاتي لارې کوم دي او څو ډول دي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې موږ تاسو د آسیا د لویو چې سیاسي جغرافیا پیژنو. خو ژو کله موږ ځکهونکو آسیا لویو چې یو له هغو لویو چې له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیا لري، چې سیاسي جغرافیا د جغرافیا د علم یو څانګه ده چې د هیوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنۍ او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړش په اړه بحث کوي. چې نه دغه کوم څلور خواو ته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هیوادونه موجود دي، د دغه کورنۍ او نړیوالو هیوادونو ترمنځ اړیکه او ادارې جوړش ده تر بحث لاندې نیسي او د هغه په اړه کې موږ تاسو ته معلومات راکړي. نو آسیا د نړۍ یو ډیر لوی وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو شپږ سرویش خپلواک هیوادونه پراته دي چې بیلابیل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هیوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هیوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري او فلسطین خودمختار دولت لري. ځینې د نظر خواندان د آسیا لوی وچه د سیاسي جغرافیه لمخې په اوو برخو باندې ویشي. یعنی آسیا لوی وچه د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشل ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولو. لومړنۍ برخه یې درنو قدر منځ کوونکو، لومړنۍ برخه یې منځنۍ ختیځ کې د آسیا په سهیل ودیس کې پرته دي او اسلامي عربي هیوادونه او ایران پکې کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې د درنو ځکونکو د آسیا جنوب به چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش پکې پرته دي. دریم هم درنو ځکونکو د آسیا سویل ختیځ چې مهم هیوادونه دي، اندونیزیا، اسلامي هیواد او ماليزیا ده. څلرم هم درنوز د کوونکو څلرم کوم دغه چې دی هغه په خپل لیري ختیس کې مهم هیوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هیوادونه له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا چې د تاجکستان تر ترکمنستان او قزاقستان پورې پکې کې شامل هیوادونه راځي. هم چې نن شپږم درنوز د کوونکو شمالي آسیا چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري. او اوم هم درنو ځکهونکو ولودیزه آسیا چې کوچنی آسیا هم یادیږي او لوی هیوادونه یې له جملو څخه په خپله ترکیه هیواد شمېرل کیږي، چې دا یو لوی هیوادونه له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو ځکهونکو ها هیوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هیوادونو خواته آزاد لار لري. یعنی کوم هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي هغه نورو ټولو هیوادونو ته آزاد لار لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولی ځکه چې دوی شدي د نور هیوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمیر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري. چې له دې عمله څخه د نور هیوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. نه دوی نشي کولی چې د نور هیوادونو سره مستقیما رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي. چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپل افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري. د دې ترڅنګ د آسیا د لویو چې ډېر با ارزښته کاني مواد، مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري، چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ د رونو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه آسیا ته راغلل، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنی لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې آسیا هیواد ټارګټ وګرځي، آسیا کوم برازیم چې د دې ټارګټ او ګرځوي نه په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره اسیا ته راغلل. یعنی دوی د اسیا هیوادونو ته داول چې موږ سوداګری سره رسو په همدې دلیل باندې ته راغل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه اسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي پر هغوی باندې د واک لګولو اراده وکړله او غوښتله تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په 1800 پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډیان، هسپانویان، انګریزانو او فرانسویانو آسیا ته دی راغلل. پرتګالیانو د آسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنې دوی پرتګالیانو لومړی ځل کې چې دوی کله راغلل نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل. وروسته د هغه څخه دوی د آسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستان پورې اشغال کړل. یعنی هایلینډ او اندونیزیا چې وه هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستان پورې اشغال کړه او افغانستان لومړنی یو له هغو هیوادونو له جملو څخه و. درنو زده کوونکو، کوم چې د انګریز پر ضد یې درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې او لومړنی هیواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي یې ترلاسه کړه. یعنی په نړۍ کې لومړنی هیواد هغه افغانستان و کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي اعلان کړل. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې شلو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړل. یې هم خپلواکي یې درلوده. د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندي کېدل تر څو چې اکثر هیوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنې کله چې افغانستان لومړنی هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شو نو په هغه وخت کې وروسته نورو ټولو هیوادونو کوشش کوي تر څو خپل هیواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هیوادونو منګول څخه خلاص کړي او خپل خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بیلګه سپل کوم چې نور هیوادونو ته یو مثال پریښود. نو درنو غوړلې چې کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د محصولاتي جغرافي او سیاسي جغرافي په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې درنو ځکونکو تاسو ټول قدرمن ځکونکو لپاره مې درې ډېری ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدرمن ځکونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، سیاسي جغرافي د کوم موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنی د آسیا د لوی وچې سیاسي جغرافي د کوم موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال، درنو ځکونکو کوم هیوادونه اسلامي جمهوریت لري نمونه واخلي؟ لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامي جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپل کتابچو کې نشته. کې دیم سوال، درنو ځکونکو، کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنی هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپل کتابچو کې ولیکي. نور نو درنو او قدرمنو ځکونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وختاري وکړي چې یو څه تاسو زده کړی وو اوسېږي او په یو څه پوسې وو اوسېږي. خو ګل لیست ځکونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیا مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دی وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لوی وچې او د خپل ګران هیواد افغانستان په حق له ترلاسه کړي وو اوسېږي او خپل اتم ټولګي ته پرامدګي سره ولري او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پرامدګي سره پیل کړي. نور نه درنو ځکونکو، تاسو وخت نه نیسم، تاسو د لا موافقت او بریا په هیله ما شو وخت ولري. د لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خلای و احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او ګللی زکون کو زبرېښنا غو پارتس ټول تشرغلس وم د اتم ټولګي جغرافي مضمون ویم لوستم. لمن دین چې تاسو ټول قدرمن او ګللی زکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې په مو پتن می درنو زکون کو داسې مرو تاسو د نن ورځې لوست ویم لوستي. نو هله د چې د تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی او سړي او نو لوست آماده کې ولر. قدرمن او ګللی زکون کو مرو تاسو د نن ورځې ویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچی سندونه جهیلونو په حق ده. کتاب صفحه او ومنه پیل بهتر دوله سیمې سپیپری هم چې در کدر مون او ګلالي زده کون کو زمرا تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی سندونه، دویم د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق له صفحه هیڅ. دا هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کدر مون او ګلالي زده کون کو د پرته وجو دقت په هیله ما هیله د چې د لوست پر پر سره ملتیا وکړي او ورسره ذکرې. خوشا ګلالیز د کونکو د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. کدر منځ د کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو د اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیر کیږي چې د اسیا لوی وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده. د اروپا لوی وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډیر اورښت لري، نو ځکه په دې لوی وچه کې ډیر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي، او هم چنان د رڼا زکونکو هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي، نو له دې هم مال څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي یوازې د ختیځ اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږد دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانای په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بیا د درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. کشیر موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الیپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسیږو، نو موږ تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپیژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوژا ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لوی وچې په جنوب برخه کې بهیږي دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا ور دغه کله چې هوا ور باندې تود شي، موسم ور باندې ګرم شي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړوبولو او ویډیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لوی وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړوبولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونو شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیک کونه او کې مې وی مواد ډیر زیات سی ویني په همدې خاطر سره د دوه سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوی دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درې لوی حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته شوی ده، لکه د دوناهودی، دوناده، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتر اوږد دی، په المان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګاله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمیرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د المان، د اتریش او سبرستان د پخوانی یو سلور کوریا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې دل دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګاله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویل سو چې د لاتینی اروپا په شمالي پولي جوړوي او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو دویمه مهمه حوزه د ټایمز سین په نامه سره یادیږي چې د ټایمز یا هم ټایمز سین چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 344 کیلومتره مربع دی یا هم 344 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دریم اخرنی حوزه چې ده هغه په خپله د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیویږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیویږي. یعنی کچیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ټول چیش کړی دی په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپید سمندرګي کې تیویږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپید سمندرګي سره مساب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی چې 9.5 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 1.2 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند دی چې 1.8 کیلومتره اوږدوالی لري، د بارنستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند دی چې 0 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو ژوګل لیست کون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سندونو په حق معلومات لاس راوړل. هله د چتا ستور پوسی او سیږي اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاس راوړل. موږ ژوګل لیست کون کو دا چې موږ تاسو ستور په هیجو په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه او پیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو باندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. ویو چې د ځمکې طبیعي لوی جواری چې د اوبو څخه ډکی شوی وي د څلورو خواو ته چې وچې وي د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼه وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې ورېږي عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه سره کچیر مروتاس وایي درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو، د کبانو د جالونو په جوړونې